ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್ ಕದರ್ ಮನ ಅವರಿದುಂಕೋ ಸಹಾರ್ ಮುನಿಕ್ ಮಾರ್ಗ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದ نن د جمیر وڅ کال 2013 د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. وخت سعودي په پېښور کې د سهار شپږ او کابل کې 5 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده او د شپې 9 بجې دي. د جبر ریډیو درې ساعته سهارنۍ خپرونې پیل کوو او د نیم ساعته خبری خپرونې لپاره زه هم ستاسو کوربه نصیر احمد کاکړ او پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس ویلی له ایران سره سوې نړیواله اټومي لوزنامه د ماتولو پریکړه لا تر اوسه نه ده کړې، خو د اروپایي ټولنې له هیوادونو سره د تړون د اصلاح په اړه خبرې روانې دي. د افغانستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو په روسیې کې د ملاقات په مهال د باور چاپیریال او د تګلارو د عملي کولو لپاره په کاري پلان جوړولو باندې موافقه کړې. او د پاکستان او ایران ترمنځ د تفتان سرحدي پوله له دریو میاشتو راهیسې تړلې ده. سیمه ییز تجاران وایي ایراني سرحد ته نږدې پاکستاني ښارونو کې د خوراکي موادو ستونزه رامنځته شوې. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي هیواد یې په کال 2015 کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له نړیوالې لوزنامې څخه د وتلو پریکړه نه ده کړې. البته د اروپایي ټولنې له هیوادونو سره د دغه تړون د ښه کولو لپاره سلاګانې روانې دي. د امریکا د سینټ د پوځي چارو کمیټې ته د پنجشنبې په ورځ د معلوماتو ورکولو په وخت ښاغلي ماتیس ویلي امریکا به ګوري چې د ایران سره سوې لوزنامه دومره اصلاح سي چې پر ځای وساتل سي. کنی نو صدر ډونالډ ټرمپ له دغه تړون څخه د وتلو یا نه وتلو پریکړه کولی سي. د امریکا سینټ د پنجشنبې په ورځ د سی ای ای پخوانی مشر مایک پومپیو د ایران د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید کړی او منلی دی. ښاغلی پومپیو د ځینو سینیټرانو او په خاصه توګه د ډیموکرات استازو له یو لړ سختو پوښتنو سره هم مخسو، خو بالاخره یې د باور رایه ترلاسه کړه. نوموړي د سینټ له سلو غړو څخه د 5 سینیټرانو د تایید رایه ترلاسه کړې، خو 2 سینیټرانو د باور رایه ور نه کړه. د فرانس صدر ایمانوئل مکران د ترګرو د مالی سرچینو په مخه نیولو کې د زیاتې همکارۍ او شفافیت غوښتنه کړې ده. نوموړي د پنجشنبې په ورځ پیرس کې د 2 ورځني نړیوال کنفرانس په پای کې د وینا په وخت وویل د ترګرۍ ستونزه زر نسی هواریدی. صدر مکران و ترګرو ته د چندو او جیلی خیراتي ادارو یادونه هم وکړه او غوښتنه وکړه چې د ترګرو سره په مالی مرسته ککنو خلکو او ادارو اساسي دي وتړل سي. د ناټو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د جمعې په ورځ برسلس کې غونډه کوي او راپورونه وایي له روسیې سره کړکېچ به لویه موضوع وي. دغه غونډه له هغه څو اونۍ وروسته کېږي چې غربي هیوادونو په مسکو تور پورې کړ چې برېټانیا کې خپل یو پخوانی جاسوس ته زهر ورکړی وو، او وروسته تاوتریخوالی نور هم زیات سو کله چې د روسیې په ائتلافي شام باندې د کیمیاوي وسلو د کارونې تور او د امریکا، فرانس او برېټانیا لخوا د میزایلي برید له لارې جواب وویل سو. په منځني ختیځ کې د سولې د پروسې لپاره د ملګرو ملتونو استازي د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکړی چې د غزې تړانګه له جګړې سره مخ کېدای سي او غږ یې کړی چې هلته دې تشدد کم کړل سي. د فلسطین او اسرائیل په اړه د امنیتي شورا میاشتنۍ غونډې ته د وینا په مهال نیکولای ملادینوف ویلي د غزې تړانګه د بشري مرستو، امنیت او په سیاسي حواله سره د سخت فشار سره مخ ده. د غزې تړانګه په تیرو 12 کلونو کې څلور واره له جګړې سره مخ شوې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د ملي امنیت سلاکارانو د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوزنامو او تګلارو باندې د عمل لپاره په کاري پلان جوړولو موافقه کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور چاپیریال رامنځته کولو باندې ټینګار کړی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له خپل پاکستاني سیال ناصر جنجوه سره د روسیې په سوچي ښار کې لیدکاته کړي. له ملاقات وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بیان کې ویلي دواړو چارواکو وکابل ته د پاکستانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د سفر په مهال په موافقه سوي وو ټکو باندې هم خبري وکړي. راپورونه وایي د پاکستان او ایران ترمنځ ګډه پوله له تیرو 3 میاشتو راهیسې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره تړل سوې ده، او پروند د سیمې تجارانو په سرحدي ښارګوټي تفتان کې احتجاج او کاربندیز هم کړی وو. د سیمې تاجران وایي د پولې د تړل کېدو له امله د چاغۍ، نوشکي او تفتان اوسیدونکي له ستونزو سره مخ دي او د خوراکي موادو بوران هم جوړ سوی. او افغان چارواکي وای وسلوالو په ختیځ افغانستان کې د یو عالی رتبه چارواکي په موټر حمله کړې او وژلې ده. د دوی په وینا کمردین شکیب چې د لوګر ولایت مرستیال والی وو کابل ته د سفر په وخت د محمد اغا پولیسوالي کې وژل شو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلو کډر مون اوریدونکو سهارنۍ خبری خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه غوښیسته او اوس مهم پام راګرځو تفصیلي ریپورتونه ولوري ته. د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس ویلی هیواد یې په کال 2015 کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالې لوزنامې څخه د وتلو پریکړه نه ده کړې. البته د اروپایي ټولنې له هیوادونو سره د دغه تړون د ښه کولو لپاره سلاګانې روانې دي. تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په ریپورت کې منور شروان کلندر.
د امریکای سینټ د پوزي چارو کمیټې ته د زیارت په پنځشنبه په ورځ وینا کې خاغلی میټس ویل امریکا به ګوري چې د ایران سره شوی معاهده دومره اصلاح شي چې پرځه وساتل شي. ګنینو صدر ډانلډ ټرمپ د لوزنامې نه د وتلو او یا نه وتلو فیصله کولی شي. د دفاع وزیر دا خبره تسلیم کړه چې د ایران سره شوی د اټومي وسلو د مخنیوي معاهده کې کمزوري شته. جمیټس ویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه دا لوزنامه په داسې ټکو کې لیکل شوې ده چې امکان شته ایران درغلی وکړي، خو د معاهده د سارنې لپاره سخت نظام په ځای کړی شوی دی. د فرانس صدر ایمانوئل مکرون چې دا هفته د امریکا په سفر وو په واشنگټن کې د صدر ډانلډ ټرمپ سره د ایران د اټومي معاهده په اړه هم خبرې کړې دي. د امریکې د سفر په اخیره کې صدر مکرون ویل هغه ګومان کوي چې صدر ټرمپ د ایران سره شوی لوزنامه ماته کړي. د شروع یا چهارشنبه په ورځ د امریکې د درې ورځنۍ دورې په پای کې صدر مهران په یوې خبری غونډه کې وویل کچرې د صدر ټرمپ بیانونو ته وکتل شي نو داسې نخ کاری چې هغه به د معاهده په ځای د ساتلو کوشش وکړي. د کال 2015 د معاهده د لاندې امریکې په ایران لګولې ځینې اقتصادي پابندې نرمې کړي. صدر ټرمپ د مئی د میاشت تر 12 منټې پورې فیصله کوي چې آیا په ایران دغه بندیزونه ولګول شي او کنه. صدر مهران د ایران سره شوی معاهده حمایت کوي او ویلی یو غواړي چې امریکا هم د معاهده نه ځان بهر نکړي. صدر مهران د ایران سره شوی معاهده حمایت کوي او ویلی یو چې غواړي چې امریکا هم د معاهده نه ځان بهر نکړي. صدر ډانلډ ټرمپ وار وار ایران سره د شوی معاهده مخالفت کړی دی او دې ته ناکیسه لوزنامه ویلې. وای چې د اټومي وسلو په تکل کې دا معاهده د تهران مخه نشي نیولې. د امریکا د کانګرس غړو ته د شروع یا چهارشنبه په ورځ خپل تقریر کې صدر ایمانوئل مکرون د ایران معاهده حمایت وکړو او د کانګرس په غړو یې غږ وکړو چې امریکا دې دا معاهده ماته نکړي. هغه ویل ایران هیڅکله هم اټومي وسله نشي تیارولې. د ایران چارواکی وایي هیواد یې د اټومي وسلو تیارولو پروګرام نه لري. د ایران د میزایلو پروګرام په شام، یمن او لبنان کې د ایران د کردار په اړه د فرانس صدر د نوې معاهده غوښتنه وکړه. اسرائیل هم د ایران د اټومي معاهده مخالفت کوي او په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر ډینی ډینن په صدر ټرمپ غږ کړی چې د ایران په معاهده دې خپل تګلاره بدل کړي. سفیر وویل په معاهده کې دې داسې تبدیلی وشي چې په نړۍ کې د ریاست په کچه د ایران د ترهګرۍ د ملاتړ مخه ونیول شي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدر منوریدونکو زموږ د فیسبوک پته ده facebook.com/voadiva. اوس مهم پام راګرځو یو بل ریپورت ولوري ته چې د امریکا سینټ د پنځشنبه په ورځ د سی ای ای پخوانی مشر مایک پومپیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید کړی او منلی دی. د وایس اف امریکا په ریپورت کې نور تفصیل له زاهد خټکه اورو.
د امریکا سینټ د سی ای ای پخوانی مشر مایک پومپیو د امریکا د خارجه وزیر په حیث تایید کړی دی. ښاغلی پومپیو د ځینې سینټرانو او په خاصه ډوله د ډیموکراتیک ګوند سینټرانو لخوا یو لړ سختو پوښتنو سره هم مخامخ شو، خو بالاخر یې د باور رای ترلاسه کړه. د سینټ د سلو غړو لمنځه 55 د باور او 22 د ناباوره رای ورکړې وه. په سینټ کې د ډیموکراتیک ګوند مشر وایب جان ویلی چې خاغلی پومپیو د دغه څوکې لپاره غوره شخص وړتیا لري. تر دې مخکې داسې اندېښنې وې چې شاید هغه لا سنټ نه د باور رای ترلاسه نکړي. صدر ټرمپ ډیموکراټانو باندې تور لګولې چې د بهرنو چارو وزارت ته د هغه کاندید وزیر مایک پومپیو د تایید مخه نیسي. هغه د سینټ د عمومي غونډې مخکې د سینټ د بهرنو چارو په کمیټه کې د باور رای په لاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ شوی و. مایک پومپیو یو کال د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشر و او تر هغې مخکې د کانګرس غړی و. ښاغلی پومپیو شاوخوا دوه اونۍ مخکې د شمالي کوریا له رهبر سره هم لیدلی وو. هغه څو ورځې مخکې د امریکا د سینټ په یو غونډه کې د سینیټرانو ګڼو پوښتنو ته ځوابونه وویل او ژمنه یې وکړه که باور رای ورکړل شوه نو د امریکا بهرنۍ تګلاره به پوره عملي کړي. ښاغلی پومپیو به د ریکس ټیلرسن په ځای د امریکا نوی خارجه وزیر وي. ریکس ټیلرسن تیره میاشت د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د خپلې څوکۍ نه لرې کړی وو. د امریکا سینټ لخوا ښاغلی مایک پومپیو د تایید کېدو وروسته به نوموړی جمعې په ورځ په برسلس کې د ناټو په غونډه کې د امریکا نمائندګي کوي.
د واشنگټن ډي سي نه دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر درسره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. www.voadewanews.com here in Akai.
د وایس اف امریکا ډیوا ده. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم یو بل رپورټ چې د فرانس صدر ایمانوئل مکران د ترګرو د مالی سرچینو په مخ نیولو کې د زیاتې همکاري او شفافیت غوښتنه کړې ده. نوموړي د پنځشنبې په ورځ پیرس کې دوه ورځنی نړیوال کنفرانس په پای کې د وینا په وخت وویل چې د ترګرۍ ستونزه زر نسی اواریدی. سمینا حسن نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د پیریس غونډې اختتامي ناستې ته وینا کې صدر مکران د یو شمیر هغه مدونو وضاحت وکړو چې د هغه په وینا نړیواله ټولنه پکې ته زیاتې مرستې د لارې د ترهګرو د مالی وسیلو مخه نیولې شي. هغه ترهګرو ته په ګمنامۍ کې د ورکړې کېدونکو چندو او د جالي خیراتي ادارو ذکر وکړو. هغه د هغه ریاستونو ذکر هم وکړو چې د ترهګرو په وړاندې کمزورتیا لري او غوښتنه وکړه چې د هغه خلکو اساسي د منجمد کړی شي چې د ترهګرو سره په مالی امرسته کې ککړو موندل شي.
سو ریسك تيرورست نه سفاسرا پا دو جور او لندما پاسکو داعش القاعدا او ټول
صدر مکران ویل د ترهګرۍ مسله زر نشي حل کېده. القاعده او داعش با په آینده کې هم بے گناه خلق وجنی او ملکونه با بے ثباته کوي. هغه ویل مونږ ته پکار دی چې په کلکه اراده دی د تا جواب وایو. د پیریس غونډې ته د وینا نه سو غنټې وړاندې صدر مکران امریکې ته د خپل سفر نستون شوی وو. په واشنگټن کې د صدر ډونلډ ټرمپ سره ملاقات کې دواړو صدرانو د ترهګرۍ په موضوع هم خبرې کړې وې. صدر مکران په نړیواله ټولنه غږ وکړو چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره دې مرستې زیاتې کړي. دغه اداره په نړیواله کچه ترهګرو ته د مالی وسیلو د مخنیوي او ترهګرۍ د مالی چینې وچولو په مد کې کوششونه کوي. ماهرین وایي د ترهګرو د مالی وسیلو ترلاسه کولو دپاره نوې او زیاتې پیچیده طریقې اختیار کړي دي. دا په داسې حال چې په خلکو موټرې د ورویستلو د لارې حملې زیاتې ارزانې ګڼل کېږي. خو بیا هم ماهرین وایي د القاعده او داعش په رنګ ډلې د خپل ځان ساتلو دپاره مالی وسایلو ته ضرورت لري. د وایس اف امریکا سره مرکه کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس مشر ډیوډ لاس د ترهګرو د مالی وسیلو د سارنې لپاره د معلوماتو او د ټکنالوژي د شریکولو په مدونو کې لا نور کار هم پکار دی په دې حق له خبره وکړه.
What we're actually seeing is that most countries now have the laws in place, the tools to do the job.
خغلی لوس ویل دا حاصل د لکیږي چې په زیاتره هوادونو کې د ترهګرو د مالی وسیلو مخه نیولو لپاره چې کم نظام موجود دی دا په سم ډول کار نه کوي. د دې مسلې د حل لپاره سیاسي اراده او د پولیس او استخباراتي معلوماتو شریکول پکار دي. په نږدې کلونو کې په فرانس کې یو شمېر د ترهګرۍ حمله شوې دي. د پیریس سرکاري وکیل فرانسوا مولنیز وای په تیرو دوو کلونو کې فرانس د سلور سوو او شپاړس تاسو کسانو پیژنګلو کړی دا چې ترهګرو سره مالی مرسته کوي او 340 داسې خلک دي چې ترهګرو د پاره چندې ټولي او زیاتره په ترکی او لبنان کې اوسېږي.
د د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا په ټویټر باندې هم سره لسی twitter.com/voadiva. اوس هم د بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې د افغانستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو د دواړو هیوادونو ترمنځ پلوزنامو او تګلارو باندې د عمل کولو لپاره په کاري پلان جوړولو موافقه کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور چاپیریال رامنځته کولو باندې ټینګار کړی. تفصیل په دې رپورټ کې. د افغانستان او پاکستان د ملي امنیت د سلاکارانو د ملاقات د پنځشنبې په ورځ په سوچي کې شوی. له ملاقات وروسته د افغانستان د ملي امنیت د شورا لخوا په جاري سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې حنیف اتمر او ناصر جنجوا د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي و کابل ته د ورستي سفر په وخت په هغه ووټو کې خبري وکړي چې دواړه هیوادونه اور باندې موافق دي. بیان وای محمد حنیف اتمر ټینګار وکړ چې د موافقتنامې او پالیسیو د پلي کولو لپاره باید یو کاري پلان جوړ شي چې ټول عملیات په دې عملی اړخ کې په پام کې ونیول سي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد د خبرو اترو لړۍ په ښه توګه ترسره سي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا د افغانستان د ملي امنیتي مرستندوی همژغي او سپارښتنو هرکلی وکړ او په دې اړه د عملی ګامونو ډاډ ورکړی. هم د پنځشنبه پر ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر چې د روسیې په سوچي شهر کې د لوړ پوړو امنیتي چارواکو په نهم امنیتي کانفرنس کې برخه اخیستې، ل خپل روسی سیال نیکولای پاتروشف سره د امنیتي او سیمایزو همکاریو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیتي شورا لخوا په جریسي یو بیان کې ویل شوی چې په دې لیدنه کې دواړو لورو د سیمې پر امنیتي او سیاسي حالت باندې بحث وکړ او له ترګرۍ سره د مبارزې په کار کې د همکاریو په انسجام او پراختیا خبرې کړي. د افغانستان او روسیې د ملي امنیت سلاکارانو په سیمه کې مخ پر وده ترګریز غواښونه د اندېښنې وړ وبلل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او پوجي همکاریو په پراختیا ټینګار وکړ. په بیان کې ویل سوي په سیمه کې د نشئی توکو تولید او کاچاک د ترګریزو ګروپونو له خوځښتونو او تکویې سره مرسته کوي او د دوی لپاره تر ټولو قوي مالی سرچینې جوړوي. شاغلی اتمر ټینګار وکړ چې د نشئی توکو تولید، کاچاک او ترګری له یو بل سره ژورې اړیکې او ریښې لري. نوموړي د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د دې شومو پدیدو په مخنیوي کې مسؤلانه او عملی اقدامات وکړي. په دې لیدنه کې دواړو لورو د تبلیغاتي تکابل او پر یو بل د تورونو د لګولو پر ځای د همکاریو او رغنده فضا پر جوړونه ټینګار وکړ. په لیدنه کې هوکړه وسو چې دواړه هیوادونه به په هغه مواردو دوه اړخیزه څېړنې کوي چې افغانستان او روسیه په اړه اندېښنې لري. بیان زیاتوي چې په دغه ملاقات کې محمد حنیف اتمر ټینګار وکړ چې افغانستان باید د سیمې او نړۍ د مهمو هیوادونو او قدرتونو لپاره د همکاریو او همژغیو پر ځای بدل سي او زیات کړ چې د برخه کې د سیاسي رقابتونو دوام د هیڅ هیواد په ګټه نه دی. د افغانستان او روسیې د ملي امنیت د سلاکارانو په لیدنه کې د منځنی آسیا د هیوادونو په ګډون د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اقتصادي همکاریو پر پراختیا هم خبري وسوي. بیان زیاتوي د روسیې د ملي امنیت سلاکار شاغلی نیکولای پاتروشف خپل افغان سیال ته د هرکلی په ویلو سره وویل چې د سیمې د سیاسي، امنیتي او په ځانګړې توګه له ترګرۍ سره د مبارزې او نشئی توکو کاچاک له امله د افغانستان اندېښنې پر ځای دي. نوموړي ویلي چې هیواد یې چمتو دی چې دوه اړخیزو امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو ته د دوام په مخه له افغانستان سره د لوړې کچې بحثونه پیل کړي چې د عملی اقداماتو لپاره زمینه برابره سي. شاغلی اتمر په سوچي شهر کې د ایران او ترکیې د ملي امنیت د سلاکارانو سره هم ملاقاتونه کړي او په دوه اړخیزه اړیکو او امنیتي چارو یې ورسره خبرې کړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا کډر منوریدونکو سم یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې راپورونه وایي د پاکستان او ایران ترمنځ ګډه پوله لتیرو دریو میاشتو راځي د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره تړلې ده او پروند د سیمې تجارانو په سرحدي شارګوټي تفتان کې احتجاج او کاربندیز هم کړی. تفصیل راکوي حمید سمسور لکوټی.
د پاکستان او ایران پر سرحدي پوله 0.7 تن له تیرو درو میاسو څخه تړل سوې ده. نن د ضلع چاغي د تپتان سیمه ییز تاجرانو د دغې پولې د تجارتي دروازې د تړلو په ضد باندې کار بندیز وکړی چې له سوه به یې ټوله تجارتي مرکزونه دوکانونه تړل سوي وو او دغه ډول د پاکستان او ایران پر لویه لار باندې یو شمېر کنټینران او د تیلو ټانکران هم ولاړ لیدل کېدل. ٹرافک هم تړل سوی وو. د تپتان د تاجرانو سازمان پر سړکونو باندې لاروین هم راوېستي او دغه ډول د 0.7 تپتان د تجارتي دروازې مخې ته ټایرونه هم وسوځول. دوی د تجارتي دروازې د تړلو په ضد باندې شعارونه هم ورکول. تاجران وویل چې د پاکستان او ایران پر سرحدي پوله باندې د بندیز له کبله ځخه د پولې پر دې غاړه باندې چاغي نوشکي د سیمو خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د دوی په خبره چې د خوراکي موادو قلت هم رامنځته سوی دی او دغه ډول د ایران او د پاکستان پر سرحدي پوله باندې چې په خپلو کې رښتې هم لري د دوی د 15 ورځو راداري هم تړل سوې ده. د تپتان د تاجرانو له لوري وویل شو چې دلته پر سرحدي پوله باندې 15,000 مزدور کار خلک هم بیکاره سوي دي. دوی بل هیڅ ډول روزګار نه لري. حکومت د دوی لپاره هیڅ ډول متبادل لاره نه ده موندلې. ایران له تیرو درو میاشتو څخه 0.7 تپتان د تګ و راتګ او د تجارت لپاره تړلی دی. ایراني چارواکي تور لګوي چې پر سرحدي پوله باندې په لاقانونه ډول باندې خلک راځي او هلته په ایران، سیستان، بلوچستان کې د تراګرۍ پیښې ترسره کوي. په روانه میاشت کې د ایران له لوري د کیش د تربت په سیمه کې په لاقانونه ډول باندې د پاکستان د بنو 2 کسان هم وژل شوي وو او دغه ډول 15 کسان یې بیا نیولي وو چې بیا یې و پاکستاني چارواکو ته په لاس ورکړي وو. ایران حکومت ادعا کوي چې د پاکستان له لوري په لاقانونه ډول باندې بشري قاچاقبر د دوی خاوره کاروي چې بیا د ایران له لارې نورو هیوادو ته، اروپا او عرب هیوادو ته ځي. ایران دا تور هم لګوي چې دلته چې د مخدره موادو قاچاقبر هم له پاکستان څخه ایران ته راوړي او بیا دغه مخدره مواد نورو هیوادو ته رسوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټا.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا ګلاو قدرمن اوریدونکو، اوس هم زه د پېښور لوري ته چیرې چې د بشري حقونو یو فعال فضل خان اډوکیټ ویلي دي چې د پېښور عالي محکمې د دغه خواست رد کړی دی چې په سینټ کې د قبایلي سیمو د ښځو د استازیتوب په اړه و. نوموړي ویلي دي چې د پاکستان صدر د ستری محکمې او د عالی محکمې واک او قبایلي سیمو ته غځول دي، خو دغه برسیره هم د خواست نه اوریدل کیږي. تفصیل مو د سر شاه په دې رپورت کې راکوي.
هر څوک د پاکستان سینټ 2 اونۍ وړاندې په 14 اپریل د سپریم کورټ او های کورټ اختیار فاټا ته د غځولو بل منظور کړی او صدر مملکت لاسلیک کړی دی. خو د پېښور های کورټ یو وکیل فضل شاه اډوکیټ ډیوه ته وایي د سینټ او مرکزی اسمبلۍ کې د فاټا د زنانو د مخصوصو چوکو لپاره یو درخواست جمع کړی خو های کورټ پې د کاروایی کولو نه ځکه انکار وکړو چې دوی ته دا اختیار لا نه دی حاصل.
عدالت ته موږ سره په دې خبره باندې اګری شو چې ستاسو دا کم کوشش چې کومه مطالبه چې تاسو دا غوښتنه چې کومه ده دا ډېره ښه ده او دا مونږ اپریشیټ کوو ستاینه وکړه ته مونږ د دې. خو قانونا چونکې هلته خلکو ته قبایلي سیمې ته د های کورټ او سپریم کورټ دا اختیار نه دی غځولی شوی، نو لهذا مونږ په خپل په دې وخت کې بې وسه یو. مونږ سره اختیار آئین او قانون نه راکړی چې مونږ په دې کې مخکې څه کاروي وکړو.
زیاتې دا زمونږ د فاټا د ټولو خلکو لپاره د خوشحالۍ مقام ده چې سینټ نه دغه بل منظور شو. خو په تکنیکی توګه چې کله د کمی صوبائی اسمبلی یا مرکزی اسمبلی او سینٹ نہ بل کم منظور شی، نو صوبائی حکومت یا مرکزی حکومت منظوری دو رستو یو تفصیلی امر یا نوٹیفیکیشن جاری کئی.
شیخ بل چکم صدر منظور ورکی یا گورنر ورکی، نو اگے نہ پر بیا اگ حکومت دے صوبائی دے یا مرکزی حکومت دے اگے بیا نوٹیفیکیشن جاری کی. دا نوٹیفیکیشن تاریخ نہ پس اگ بل چ دے اگ بیا قانون شی او اگے بعد عمل درآمد شروع شی. یو خبر پدے کہ دارا چ پدے کہ یو نوٹیفیکیشن تر اوسو پورې مرکزی حکومت نه لیکلی
او وای تر سوچ مرکزی حکومت دغه نوټیفیکیشن نه وی جاری کړي په دغه قانون صحیح عمل نشی کېده ځکه چې د فضل شاه ایډوکیټ تر مخه بل کې لیکل شوی دی چې دا قانون به قبایل یا داغه سره برخو ته وی نو اوس دا نه د واضح چې کومو برخو ته به وی او کټول فاټا تا خو وای دا به د مرکزی حکومت د نوټیفیکیشن نه واضح شي دغه شان یوې بلې تکنیکی ستونزې ته د اشاره په وخت نو موړی قانون پوول دا محل پیښور هاي کورټ کې یو نیم لک کیسونه د اوریدنې په انتظار دي او د قاضیانو شمیره شل ده او د پاسه پیچ د فاټا د 1 کروڑ خلکو قضیه راشي نو مشکلاتو کې به نور هم اضافه وشي خو وای د آئینی ترمیم په ذریعه د ججانو شمیره کې اضافه کېدای شي او یو بل وکیل رشید احمد وای د خصوصي بنچ په ذریعه هم دا مسله ختمېدای شي
نو کله چې دا د جوریزډیکشن مسله ختمه شوه نو ډیفینیټلی دې لپاره به ما خپل خیال دا دی چې دې لپاره د فاټا لپاره یو لکه سپریټ بنچ هم جوړ شي لکه څنګه چې په چترال کې جوړ شو څنګه په تیمرګره کې جوړ شو په بنو کې جوړ شو خو دا د وروستۍ خبرې دي اوس دا خبره ده چې دا قدان ختم شو د پاکستان په تاریخ کې او یا کله پس د فاټا خلک هغه انسانان تصور شو
او دی وایي هر څوک قبایلو ته د قانوني حقونو ورکولو دا عمل ډیر کمزور دی خو بیا هم هیله مند دي چې په قلاره قلاره به سرته ورسي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
وړاندې کوي وي اداریا چې په نړیوال او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د انصاف په خاطر د امریکای د خزانه د محکمې د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخې په داسې معلوماتو او اطلاعاتو د 50 ملیون ډالرو د انعام ورکولو اعلان شوی دی د کوم تر مخې چې د هغې تن په نیوو کې لاس امداد وشي د چا چې د امریکای د یو استوګن د جوئل شرم په وجلو کې لاس و د یو کم دیر شکالو د عمر امریکنی استوګن جوئل شرم د کال 2012 د مارچ په 13 تاریخ د یمن په تایس خار کې خپل دفتر ته روانو چې اوشته شو په د باندې ډزې په موټر سایکل سور یو تن کړی دی د خپل مرګ تر وخته شرم په یو بین الاقوامي او ترقیاتي مرکز کې د منتظم او د انګریزي ژبې د استاد په عہدو کار کولو دا په یمن کې د بین الاقوامي ترقیاتي تنظیمونو ځینی د ټولو نه زوړ ترقیاتي تنظیم دی د حملې نصوره د پس د جزیره نمای عرب القاعده ترهګر تنظیم د د قتل پزان اومنلو د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د خزانه د وزارت پروګرام په کال 1904 اتیایم کې شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې داسې اتیو تنانو ته د یو سل 25 ملیون ډالرو نه زیات انعامي رقمونه ورکړي دي د چا په اطلاعګانو چې ترهګر نیولې شوی او عدالتونو ته وړاندې کړی شوی دی یا په ګرد د دنیا کې ان په موقع د ترهګرۍ د کارونو نه رئیسار کړی شوی دی د شرم د قاتلانو په سر د اخودې شوی انعامي رقم نور تفصيلات د ریوارد فار جسټس په ویب پاڼه www.rewardforjustice.net باندې پراته دي که چا سره په دې لړ کې سم معلومات وي نو د ریوارډ فار جسټس دفتر ته د خپلې ویب پاڼې یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل پته اطلاع ورکولی شي په دې لړ کې ټول معلومات به پټ ساتلی شي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ای تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials